احمدی صاحب مننه سلامات دا ازادي رډيو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان یو پلاوی له پاکستاني پوځي چارواکو سره خبرې کوي. د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه تر خبرونو وروسته نور ګڼ مطالب لرو. هند افغان پوځ ته څلور هلیکوپټر ورکوي. د بدخشان د امنیت قمانداني په وینا په جرم ولسوالۍ کې بهرني ترهګر وژل شوي او واشنگتن پر یو شمېر روسانو او روسي کمپنیو بندیزونه ولګول. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د هند لخوا افغان پوسټه ورکول کېدونکو څلور څرخي الوتکې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې اغېزناکې ګڼي. په پام کې د پنشتې راتلونکي کې هندوستان دغه څلور MI-24 ډوله ترمیم شوي الوتکې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د دفاع وزارت سرپرست ویاند برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
دا می څلورویش هلیکوپټرونه چې تروریزم په مقابل کې ډیر اهمیت په دې خاطر لري چې دا د افغانستان په جغرافیا کې ډیر مساحت هلیکوپټرونه دي او دا مهمه ده چې مونږ ترا کې چې مونږ د تروریزم په مقابل کې خپل ظرفیت لوړ وکړو.
هند تر دې مخکې هم له افغانستان سره د پوځي برخې ترڅنګ په اقتصادي ډګر کې یو لړ مهمې همکاري کړې دي. د 2018 کال له جون میاشتې راهیسې افغانستان له هند سره د هوایي دهلیز یا کوریدور له لارې تجارت هم کوي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ په نام نو سیمو کې پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات ختم کړي دي. دغه ولایت امنیت قومندان وایي دغه پوځي عملیات یو لس ورځې مخکې پیل شوي وو او پرون جمعه پای ته ورسېدل. مل پاسوال عبدالخالق اقصای ازادي راډیو ته وویل
دښمن ته په هغو ساحو کې چې تحرکات یې لرل ضربې ورکول سوي دي. مهم قومندانان یې وژل سوي دي. دښمن به بیا تر ډیره وخته د سمې همغږۍ توان ونه لري.
د بدخشان امنیت قومندان وایي په جرم ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت اتوس بخالف وسلوال وشل شوي چې د دوی یو مهم قومندان مصطفی هم پکې شامل دی چې په اصل کې د چین تبع وو. د په وینا په دغو عملیاتو کې د تاجکستان یو وګړی هم وشل شوی. دغه راست یولس نور وسلوال ټپیان شوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د لوګر ولایت چارواکي تمه لري چې د دولت وسلوال مخالفان به په څرخ ولسوالۍ کې دیرش تړل شوونځي نن بیرته پرانیسي. د قومي مخورو او دیني عالمانو یوه ډله د ولایت له مرکزه له دغو وسلوالو سره د خبرو لپاره څرخ ولسوالۍ ته تللې ده. د لوګر د والي ویان سلیم صالح تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
پانس نه پروز باندې کمی مشران او علما او د وسوال مخالفین سره د نتیجې تر رسیدلې او ورته وعده کوي چې ان شاء الله موږ د خلاصو او صد شنبې ورځ نه نو موږ هیله من ان شاء الله شنبې ورځ به د لوګر هم د خلاص.
د دولت وسوالو مخالفانو په سر خلصوالي کې دغه شونزي تیره یکشن به ورسته له هغه وټړل چې په سیمه کې د ولایتي ادارې په خبره د دغه وسلوال پر ضد پوځي عملیات وشول. د لوګر د والی ویاند وای په سرخ کې د دغه شونځو له تړل کې دوه سره یو لس زره 1500 زکونکي چې په هغه کې جنونی هم شامل دي لس د کړو به برخې شوې دي. د پاکستان د تلویزیونی شبکې جیو مشر وای د پاکستان په زیاتو برخو کې د دوی خبرونه بند کړای شوې دي. نیویارک ټایمز او د رسنیو د سار ادارو د میر ابراهیم رحمان په حواله راپور ورکړی چې پرونی ویلی وو د پاکستان په 80% برخو کې د جیو تلویزیون خپرونه بند دي. که څه هم انتقاد کوونکو داسې ګنګوسی خبرې کړي چې د پاکستان پوځ د جیو تلویزیون خپرونه بند کړي خو دغه تلویزیون چارواکو په عامه د پاکستان د پوځ مشان نه دي تورن کړي. نیویارک ټایمز ورسپانې راپور ورکړی چې د پاکستان دفاع وزارت په دې اړه له تبصرې ډډه کړې ده. د ورسپانې په حواله د جو تلویزیون په وړاندې دغه اقدام دا پیغام ورکوي چې د پاکستان جنرالان د عمومي انتخاباتو په درشل کې انتقادي راپورونه نشي زغملی. د اسرائیل د پوځیانو پر ډزو لږ تر لږه اووه تنه فلسطینیان پرون ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. فلسطینی چارواکي وایي چې په وژل شویو کې یو 14 کلن هلک شامل دی. فلسطینی خبریالان د ښځو او ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. چارواکي وای چې شاوخوا 1.5 سل کسه پرابري مرمیو ټپین شوي او ګڼ شمېر نور اوښکې بهون کې ګاز ژوبل کړي دي. د چارواکو په وینا د مارچ له 1.5 را په دیخوا د اسرائیل پر پوله د شخړو له امله 1.5 فلسطینیان وژل شوي او تر 2.5 زره زیات ټپین شوي دي. فلسطینی مظاهره کوونکي چې اټکل کې چې شمېر 20 زرو ته رسېږي د پولې پورې غاړه پر اسرائیلي پوځیانو پر ډبرو وارونه کوي. تر اوسه یې په زرګونو ټایرونه سوځولي چې پر لوګي د اسرائیلي پوځیانو د دید مخه ونیسي او پوځیانو خبرداری ورکړی که څوک له پولې ور واوښتل ډزې به پرې وکړي. اعتراض کوونکي فلسطینیان وایي چې هغه سیمې باید بیرته دوی ته وسپارل شي چې اسرائیل لاندې کړي دي. او روسي خبر دا ده چې د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر جنو روسانو او روسي کمپنیو د امریکا او روسي بندیزونو وغندل. د امریکا د خزانه وزارت پرون جمعه د روسي پر ولسو مهمو چارواکو و نفوذ لرونکو کسانو او جن روسي شرکتونو یو لړ بندیزونه اعلان کړل. هغه کسان چې دغه بندیزونه ور باندې لګول شوي په امریکا کې شتمنی کنګل کیږي او امریکا یاد باور سره له معاملې منع کیږي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت دغه بندیزونه غندلي او غیر قانوني بللې دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی بي او اف ام 3.5 په ټول افغانستان کې او ریال پته اف ام د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې. د افغانستان د ادعا چې د پاکستان له لوري د افغانستان خوا پر توغندوی وشتل کیږي د اسلام آباد د نننی بحث موضوع ده. دا مسله پرون کابل ته د پاکستان د سروي اعظم د سفر پر مهال هم وڅېړل شوه.
د همغږي کم ګروپونه چې نظامي برخې کار کوي د هغوی له رسوې هم تعقیبوو، ولې په ټوله کې پاکستان ته وړاندیز شو چې دا مسله ژر تر ژره حل کړي. عواقب به د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره خورا خطرناک وي.
نړیوالو چاپي خپرونو ته هم نړیوالو چاپی خبرونه هم کابل ته د شاهد خاقان عباسی سفر چیړلې. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د واده او د شوزو د حقونو په برخه کې د یو شمیر نوی قوانینو له توشي خبرو.
ورا مهم قوانین دي خو یو فایل ده چې یو څه زیات کورنۍ د همدې قانون استفاده کوي خپل ګټه چې دغه دود او دستور سره په کمپنی وکړي.
د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې مو د نابینایانو لژوند خبرو.
ما په خپل تکړه دي چې دا ماري را دا بورا دا دغه سي د مې دګي کې چاولې یم کال چې من زم به مې زوی ناري کوم چې راشه زم به راخی چې مور دا سپین دي دا رنگ دي.
د افغانستان د دفاع وزارت پلاوی باید نن په اسلام آباد کې له پاکستاني پوځي چارواکو سره د افغانستان پر ختیځو ولسوالیو د راکټي حملو پر لانجه خبرې وکړي. پر دغه موضوع په کابل کې د افغان حکومت د مشرانو او د پاکستان د صدر اعظم ترمنځ هم پرون خبرې شوې دي. سالم محمد سالی له نورو جزئیاتو سره.
اسلام آباد ته د افغانستان د دفاع وزارت ورغلي هیئت د نورو مسایلو ترڅنګ پر ډیورند کرښه د پاکستاني پوځیانو د سرغړونو د بندیدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند وایي دغه هیئت په خپل سفر کې له پاکستاني لوري غوښتي پر دغه کرښه دي داسې اقدامات نه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پسې زیاتوي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال برید جنرال محمد رادمنش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د افغان هیئت مذاکرې به نن هم روانې وي.
د ملي دفاع وزارت هیئت چې پاکستان ته لري د دوی هغه مسائل په اولویت کې ده چې باید په فرضي کرخه کې سزینې تخطیګانې د پاکستان له طرفه نه اجرا کیږي. دا باید وترل شي د افغانستان د ملي دفاع وزارت چې خپل قطعات ته احضارات ورکړي ده. دوی باید دغه سي اشخر رومان سنه کې سي خدای نه خاصه د افغانستان او د پاکستان د نظامیانو په منځ کې مشکلات رامنځته شي.
د افغانستان د دفاع وزارت د هیئت مشري د دغه وزارت د اپراسیون رئیس برید جنرال نجیب الله علیزی کوي چې د جمعې په ورځ اسلام آباد ته ورسید. په تیرو کلونو کې هم د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د راکټي حملو موضوع توده وه. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي و چې ډیورند کرښه ته څیرمه یې افغان ځواکونو ته د بل مثل اقدام امر کړی دی. د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې پر دانګام ولسوالۍ د پاکستان له خاورې 600 توغندي ویشتل سوي دي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د پاکستان جټ الوتکو تیره چهار شنبه په دنګم ولسوالۍ کې څلور بمونه اچولي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د جمعې په ورځ دا راپورونه بې بنسټه تورونه بللي دي. افغان پوځي چارواکو د افغانستان قلمرو ته د پاکستان د جټ الوتکو داخلېدل د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت تیری بللی دی. افغان حکومت وای دا مسئله د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او ورسره مله هیئت سره د افغان حکومت د مشرانو په پرونی بحثونو کې هم شامل و. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیره شپه ازادي رادیو ته وویل
د پاکستان لومړی وزیر او سره فلاوی سره په دې مسله باندې خبرې وکړې. هغوی ته هم په وضاحت سره وویل چې که واقعا غواړي چې له افغانستان سره یې اړیکې بهترې شي، دغه ډول فعالیتونه باید سمدستي ودرېږي، ځکه دا فعالیتونه له وړاندې څخه خرابې اړیکې سنګلې کوي او مرسته نه کوي. موږ به له هغوی سره پر دې مسله باندې د ډیپلوماټیکو شانونو له ادرس څخه نور هم کار کوو. د همغږۍ کم ګروپونه چې نظامي برخې کار کوي د هغوی له رسوې هم تعقیبوو. ولې په ټوله کې پاکستان ته موږ وړاندیز کوو چې دا مسله ژر تر ژره حل کړي، عواقب به یې د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره خورا خطرناک.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ترمنځ په پرونی بحثونو کې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل د پلان د نهایی کېدو لپاره پر اوو مادو موافقه وسوه. په دغو مادو کې له پاکستان غوښتل سوي د افغانانو په رهبری او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دواړه هیوادونه د جنګیالیو او نورو هغو عناصرو په وړاندې چې دواړو هیوادونو ته امنیتي ګواښ پېښوي اغیزناک اقدام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په سلاشتریه 15 خبري شي. فرات ته مخه کوو. له فرات څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت دغه اوس په ټلیفون را سره ده. فطرت صاحب، پرون مو داسې راپور درلود چې په فرات کې یو شمېر کسان راټول شوي دي او په حکومت او وسلوالو مخالفانو ژغ کوي چې دوی باید سوله وکړي. څرنګه دغه اعتراض ادامه لري او څرنګه روان دی؟ فطرت صاحب، په دغه خیمه کې چې د خلکو پرلت وهلی، تقریبا څومره کسان راغونډ شوي؟ عملیات په گاونډي هلمند کې په مرکز کې په لشکرګاه کې چې کوم کسانو پر لټ وهلې دی هلته میرمن هم شته د فرا په اعتراض کې څنګه شوزو برخه اخیسته
تر اوسه پورې څه د داخله چې په کاټي ورځ د ولایتي شورا ځینې ځینې استازي هم دې سره د دې سره یو موږ دې سره خبرې وکړې چې د خپل دې سره هم اړیکې نیولې چې د تحسن کی برخه واخلي او چې موږ تحسن یا د ټولو اوسنۍ خیمې جوړول د ټولو لپاره خلاصې ده او متخصص د دې سره د دې اعتراض یا د ټولو اوسنۍ د دې تر اوسه شوې ده نه وکړي
احمد شاه فطرت مننه له فراسخه د ازادي راډیو خبريال و چې هلته د پارلات پاړه تاسو ته معلومات درکول
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
د افغانستان عدلی وزارت وایي د واده د مراسمو او د ښځو او ماشومانو د زورونې د منع قوانین توشي شوي او نافذ دي. د دغه وزارت ویان امان ریاضت وایي چې دواړه قوانین خبریالانو ته تشریح شوي دي او بخښي د دواړه قوانین خبریالانو ته تشریح کړل او د دغو قوانینو په پلي کېدو به د په وینا په ودونو کې د ترنو لګښتونو او د ښځو او ماشومانو د زورولو مخه ونیول شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د عدلی وزارت وای د واده د مراسمو د قانون عمده موضوعګانې په ودونو کې د بیزای لګښتونو زیات جهیز او زیات ولور د اخیستو او د ښځو او ماشومانو د زورونې د منې د قانون مهمه موضوعګانې په دفترونو د کار په ځایونو واټونو او داسې نورو کې د ښځو او ماشومانو د زورونې موضوعګانې دي. د دغه وزارت ویان امان ریاضت د پنځشنبه په ورځ دواړه قوانین خبریالانو ته تشریح او ویل یاد قوانین توشیح او نافذ دي.
اهداف اساسی قانون مراسم عروسی
د واده د مراسمو د قانون اساسی هدفونه د اسلام د سپیسلی دین د خلاف دودونو لمن زوړل د غوره دودونو درناوی د زیاتو لګښتونو او اخلاقی سرغړونو مخنیوي او ټول خلکو ته د سالم کورنۍ جوړول دي.
خاغلی ریاضت وویل د ودونو د مراسمو قانون سلور فصله او 15 ماده لري. د وبل د خزو چارو کار او ټولنیزو چارو او اطلاعات او فرهنګ وزارتونه او خاروالۍ کولای شي چې د هغو حلقانو او جنونو چې مالی توان نه لري ودونه د دوی او د دوی د کورنۍ په موافقه د دولت او خیریه مؤسسو په لګښت په دستجمی ډول تر سره کړي. د عدلی وزارت ویان د خزو او ماشومانو د زورونې د منې د قانون په اړه وویل دغه قانون درې فصله او 29 ماده لري او د هواد ادبای په مراتبولو مکلف دي. د وبل سرغړون کته په لومړی پړاو کې توسیه بیا نقدی جریمه او په دریم پړاو کې د حفظ جزا په پام کې نیول شوې ده. د واده د مراسمو درانه لګښتونه او د ښځو او ماشومانو زورول په افغانستان کې یو لوی ستونزه ګڼل شوې او اکثر ځوانانو کورنۍ او ښځو ترې شکایتونه کړي دي. د عدلی وزارت ویاند د ودونو د مراسمو د قانون د شلمې مادې له مخې وویل د ښځو او ماشومانو د زورونې د منې په خاطر به د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مشرۍ یو کمیسیون جوړ شي. همداشان به په دولتي ادارو کې د ښځو د زورونې پر ضد د مبارزې کمیټې هم جوړ شي. سربیره پر دې د ودونو د مراسمو په قانون کې راغلي چې هغه هلکان او نجونې او د دوی کورنۍ چې د واده په شرایطو برابر وي او د واده کولو هیله ولري د اطلاعات او فرهنګ کار او ټولنیزو چارو او د ښځو چارو وزارتونو او یا د مربوطو ښاروالیو ته مراجعه وکړي. د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر د عدلی د وزارت دغه اقدام ستایي خو وایي چې د دغو قوانینو پلي کېدل به د ښارونو په پرتله په لیرې پرتو سیمو کې زیات وخت ونیسي.
خورا مهم قوانین دي خو یو پیل ده چې یو څه زیات کورنۍ له همدې قانونه استفاده کوي خپل ګټه چې دغه دود دستور طرف ته پامني وکړي. مګر په ارتباط د زورولو دي ښځو دا هم مهم دی چې د دې چې یو معینه فیصدي خو په لوی ښارو کې پلي کېږي مګر د ملک په کچه پلي کېدل یې لږ سخته دی هلته بیا پانګه د دود دستور درنه ده.
ښاغلی رنجبر وایي د دغه قوانینو د پلي کولو لپاره لپاره د عامه پوهاوی پروګرامونه هم ضروری دي چې د حکومت اړوند ارګانونه باید د خپل مربوطو ادارو للارې په ټول هیواد کې پلی کړي. د عدلیې وزارت وایي په دې برخه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت تدابیر نیولی دي.
د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی چې نن به له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. دغه پلاوی پرون لاړ او پرون یې هم خبرې کړې دي. بل لور ته پرون د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي کابل ته راغی. د ښاغلي عباسي د دغه سفر په اړه نړیوالو چاپي خپرونو یو شمېر مطالب خپره کړي دي. په دې اړه به تفصیل د صفي الله ستانکزي په دې کتنه کې واوري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مقاله چاپ کړې چې عنوان یې دی د پاکستان صدر اعظم د کړکیچ د کمښت لپاره افغانستان ته راغلی. د ارګ ماڼۍ لخوا په هغه بیان کې چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي تر لیدنې وروسته خبره شوه راغلی چې دواړه لوریو له تروریزم سره په مبارزې د افغانانو په مشرۍ د سولې په خبرو په سرحدي سیمو کې په تاوتریخوالیو بحث وکړ. همدارس د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان صدر اعظم له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې لوړاندیز هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. د واشنگتن پوسټ مقاله کې لولو چې پاکستان د کابل او واشنگتن له لوري تر فشار لاندې دی څو په خپله خاوره کې د تروریستانو پټنځایونه بند کړي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي او وړ مورات شاهد خاقان عباسي کابل ته ترتلو مخکې ادعا وکړه چې په پاکستان کې ورانکار ډلې په افغانستان کې میشتې دي. هغه ادعا چې افغان چارواکو په کلکه رد کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې افغانستان ته د پناه غوښتونکو د ورستنېدو په اړه مقاله لیکلې. د دې ورځپاڼې په تازه مقاله کې راغلي ان ځینې افغانان چې خپل هیواد یې لیدلی هم نه دی او په پاکستان کې را لوی شوي افغانستان ته استول کیږي. لاس انجلس ټایمز د رحمت په نوم د یو افغان کډوال کې سره اخیستې چې په دې وروستیو کې د ترکیې چارواکو افغانستان ته استولی دی. په مقاله کې راغلي چې رحمت یې لومړی پاکستان ته واستوه خو چې پاکستان ونه مانه افغانستان ته ولیږه. د ناروې د پناه غوښتونکو د یوې تازه نظر پوښتنې په اساس له هرو لسو افغان پناه غوښتونکو چې خپل هیواد ته لیږل کیږي و تنه بیرته د تاوتریخوالیو په سبب افغانستان پریګدی. د ملګرو ملتونو د ریپورت لمخې په 2018 کال کې څه باندې 3,500 افغانان وژل شوي او 2,000 نور ټپیان دي چې دې چارې افغانستان ته د پناه غوښتونکو د بیرته ورتګ مسأله لږ څه نور هم د اندېښنې وړ ګرځولې ده. په 2018 کال کې د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ تړون لاسلیک شو چې لمخې په اروپا کې رد کیدونکو افغانان یا په خپل خوخه یا په زور خپل هیواد ته استول کیږي.
یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو په روسیه کې پر څه باندې 16 کسانو او ځینو کمپنیو مالی او نور بندیزونه ولګول. دغه کسان د روسیې په سیاسي او تجارتي ډګر کې مهم ګڼل کیږي چې ګمان کیږي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. تفصیل له صالح محمد صالح څخه.
د روسیې پر ولسو مهمو چارواکو وو نفوذ لرونکو کسانو او ځینو روسی شرکتونو دغه بندیزونه پرون جمعه اعلان سول. ویل کیږي دغه کسان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري چې د امریکا د خزانه وزارت ورباندې دغه مالی او نور بندیزونه لګوي. په هغو کسانو کې چې بندیزونه ورباندې لګول سوي د روسیې تر ټولو شتمن او د تجارت په برخه کې وتلي اشخاص شامل دي، لکه د اوسپنې تجار اولیګ دیریپاسکا، د طبیعي گازو د دولتي انحصاري شرکت گازپروم اجرایه مدیر الکس میلر او د المونیمو پانګوال ویکتور ویکسلبرګ. په لیست کې د کیریل شمالوف نوم هم شامل دی چې د امریکا د خزانه وزارت وایي د پوتین له کشرې لور سره په 2013 میلادي کال کې واده کړی. د امریکا د خزانه وزیر سټیف نوچن په ویلامیا کې ویلي د روسیې حکومت د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په ناوړه کړنو بوخت دی، لکه د کریمیا اشغال او د اوکراین په ختیځ کې تاوتریخوالی ته لمن وهل، په موادو او وسلو د اسد رژیم اکمالول چې دغه رژیم پر خپلو ملکیانو بمباري کوي، غربي دیموکراسي او تجربه ورکول او دوران کارانه انټرنیټي غلاو فعالیتونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه بندیزونه وغندل او غیر قانوني وبلل. د نامشخصو ځوابي اقداماتو ژمنه هم کړې ده. بلخوا انټرفاکس آژانس په امریکا کې د روسیې د سفارت په حواله راپور ورکړی چې دا بندیزونه اشتباه بللی دي. د روسیې د امنیت شورا مشر نیکولای پاتروشیف چې د بندیزونو په لیست کې د ده نوم هم شامل دی، پرون رسنیو ته وویل دا ډول بندیزونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ تماسونه ختم نه کړي.
یا په سشا بوال تام نه
زه څوارې د امریکا متحده ایالاتونو ته تللی یم. د دې په پام سره چې دوی ځینې بندیزونه لګولي معنی دا نه ده چې موږ به له دوی سره تعامل نه لرو. نور هیوادونه هم ست چې موږ ورسره تعامل کولای سو او دغه ستونزې په مرسته حلولای سو. په دولتي کسانو کې چې دغه بندیزونه ورباندې لګول سوي، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پخوانی باډیګارد یا ساتونکی ویکتور زولوتوف، د پوتین د امنیت شورا مشر نیکولای پاتروشیف او د روسیې داخله وزیر ولادیمیر کولوکوتسیف شامل دي. دغه بندیزونه پر ځینو کمپنیو هم لګول سوي چې په هغو کې د روسیې د وسلو صادرونکي دولتي شرکت روسو بورونی اکسپورت هم شامل دی. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سیندرز پرون په واشنگټن کې یوه کانفرنس ته وویل امریکا تل له روسیې سره ښې اړیکې غوښتي، خو دا د روسیې په اقداماتو پورې اړه لري.
As the president has said, he wants to
da way like tsanga chi wolas macha Trump yili Russia istra shiari ki gwari khuda Russano pa zin ikdamat puri tarle mawzuda pa in hal ki hagas chi guru wolas machra hat sakade Russia pa urande khpal jidiyat ta idama warkadi hagha kasan chi daga bandizuna urbandi lagawal sibi pa America ki ishtamani kangal kiji aw amerikai atba war sara le mamle manakiji da taza bandizuna pa das hal ki lagawal kiji chi روسیې او لویدیز ترمنز اړیکې ډیرې ترنګلې سوي. دغه اړیکې وروسته له هغې لا پسې خراب سوي چې تیره میاشت په بریتانیا کې د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا مسموم کړی سول. بریتانیا او امریکا وایي د دوی په مسمومولو کې مسکو لاس لري، خو روسي چارواکو دا تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اروپا کې تیرونی د الوتکو پروازونه ګډوډ شول. د اروپای ټولنې د هیوادو ترمنځ هر ورځ په لسګونو زره الوتنې کیږي. تفصیل د اسمت څاروان پورا پور کې.
تیرونی د اروپای هیوادونو نیمایي الوتکې د هوایي ترافیک په کنټرول سیستم کې د تخنیکی ستونزې له کبله وانه لوتلې شوې، چې له کبله په زرګونو مسافر سرګردانه شول. د اروپای اتحادیې د ټولو غړو هیوادونو په هوایي ډګرونو کې د هوایي ترافیک د کنټرول لپاره له یورو کنټرول سیستم څخه کار اخیستل کیږي، خو په دې سیستم کې تخنیکی نیمګړتیا سبب شو چې نیمایي الوتکې د سه شنبه په ورځ یعنی د اپریل په څلورمه له ځایه ونه خوځي. له دې سیستم څخه شمالي افریقا او منځني ختیځ د تلونکو الوتکو د کنټرول لپاره همکار اخیستل کیږي. د یورو کنټرول اصلي مرکز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی. له دې مرکزه د ورځې د یو څلوېښت اروپایي هیوادونو د ډېر زره الوتنو لپاره کار اخیستل کیږي. په یورو کنټرول کې ستونزه د سه شنبې په ماسپښین حل شوه، خو تر اوسه پورې نه دی ویل شوي چې دا ستونزه ولې پیدا شوه.
تاسو له پیغامونو
دانار ګل کوچن دی فراد ولایت دانار دړي د ولسوالۍ تاسو ته زنګ وم. ورسته سلام موږ مالداري کوچان په دې منځ کې ژوند کوو. یو لیش ځکه نه لرو موږ زندگی وار په وار پس شپا په شپا په سختي باندې دي. موږ د دولت څخه دغه هیله دا واردو د خصوصا د اشرف غنی او د هغه چارواکو چې مسول په دې دي چې موږ ته دلته یاتان راوړي چې موږ تم ذکر راکې موږ خپل پرمځکه باندې موږ باور دی وسه د دې ارمان لو شو سونه اعلان کړي نو د خلکو پرمځکه باندې خو موږ بیا رغونی او اعلان نو څه نه ولای. موږ مالداري کوچانی مالونه موږ نړۍ ته میدا په شواجی مس مالو ته یا مرګ لیدل یا وچکلی وي شش کال اوس پلان موږ مالونه مړ کیږي وچکلی ډیره را پخې ده. د یو خو وچکلی د ګلی خاص هم افغانستان هم نه دی یو ځای وبل ځای ته موږ هم کجې نو څه کولای موږ قدم د پخوا په پرتلا ځای ته نو څه تبدیل ولای. موږ د دولت صدا غهيله ده چې دا دولتي مزي فشار پرتی دي خلکو خپل په نام کړی دي د ملکانو خپل په نام کړی دي. موږ غواړو د دولت چې راشي مشته نمبر نو دیم ذکر را کی موږ بارا دل تخبل انتقاو پیژن خپل ځای و پیژنو.
زه دم کوچه له کندهار خبره کوم. مداهله ارزو لرو زمو مالداري د ډیره سخت وچکالی له کبل ډیره سخت کمزوري دي. موږ وس توان طاقت نه لرو نو موږ اهله کوو سلام کاری وشي زمیندار خلکو بیا کوستنه وسو د وګو د غن لري وس نه لري ستیر په ولګي یو خو آباد سند بل خو گزاره پکېږي. موږ دا هله کوو چې د موږ ول سره کومه کوتي یو ځای خلک د خو غریبان څو بل سر د ډاکټر ته ورسې مو د شکایت چې مسری ته وسایل و درې مو د شکایت. نو موږ دا هله کوو چې په دغه پام لرنه او سوي د پوان خلک پام ته وکړي چې خلک یو ځای غریبان دی یو ځای داخله شکایت. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونه د ازادي رادیو په ویب سایټ ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي په روانه خپرونه کې وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم خپرو خو اته به جوړ دي چې دقیقې د خبرونو وخت را رسیدل دی د هم لنډ خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند لخوا افغان پوځ ته ورکول کېدونکې څلور څرخي الوتکې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې مؤثرې دي په پام کې د پنشتې راتلونکي کې هندوستان دغه څلور ام آی څلورویشت ډوله ترمیم شوي الوتکې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ په ناامنو سیمو کې پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات ختم کړي دي د بدخشان امنیه قمندان وایي په جرم ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت اته مخالف وسلوال وژل شوي چې د دوی یو مهم قمندان مصطفی هم پکې شامل دی چې په اصل کې د چین تابه و د په وینا په دغو عملیاتو کې د تاجکستان یو وګړی هم وژل شوی د غراسي ولس نور وسلوال ټپیان دي د لوګر ولایت چارواکي تمه لري چې د دولت وسلوال مخالفان به په څار خلوصوالي کې ډیرش تړلې شوونځي نن بیرته پرانیسي د پاکستان د تلویزیونی شبکې جیو مشر وایي د پاکستان په زیاتو برخو کې د دوی خبرونه بندې کړای شوې دي د اسرائیل د پوځیانو پر ډزو لښ تر لښ وطن فلسطینیان پرون وشل شول او په سلګونو نور ټپیان شول د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر جنو روسانو او روسي کمپنیو د امریکا او روسي بندیزونه وغندل د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام درو او هم درست کور کلی پروګرام درو خو مخکې تر دې چې دا پروګرامونه خبره کړو یو نړیواله موضوع پر واخلو له روسي سره په ارتباط د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل یو لسالې رتبه چارواکي له دندو لري کړی دي دوی د قانون په دوه نافذونکو ادارو او څو وزارتونو کې دندې ترسره کولې دغه فرمان چې پرون جمعه د ولسمشر پوتین لخوا د اصلي کو صادر شوی د کورنیو چارو وزارت د تحقیقاتي کمپنۍ استراري حالاتو په وړاندې د مبارزې وزارت او نورو ادارو ځینې کارکونکي له کبله له دندو لري کړی شوی دي تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې دغه کسان ولې له دندو شړل شوي دي وروسته له هغې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د دغه هیواد د ولسمشر په توګه وټاکل شو دا لومړی ځل دی چې د خپل هیواد د ځینو عالي رتبه چارواکو د برطرفۍ فرمان صادروي د ده انتقاد کوونکو پوتین د خپلو سیاسي مخالفانو په ځپلو تورن کړی دی خو پوتین تل دا تورونه رد کړي دي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي مخکې تر دې چې د ګوډي اچار تفریح پروګرام خپور کړو د ژوند رنگونو یو پزړه پوری پروګرام لرو دا سره اور
د ژوند رنگونه
فیض الله کراچیوانی کوم
څومره وخت شو دا کار کوي
یو 15 کال کیږي
چیرته کراچیوانی کوي
دای کې ویم کړه دلته
دلته کوم ځکه
چمن خلې کې
دلته به څه شي کوي په کراچی کې څوړې
دا نیالګي وړم وبور تر اوړم ایتي واس نیالګي ته وبور کوم واس
بیا څومره روپۍ په ورس کې ګټه
دی ورځي 300 300 یو نیم سال 200 ګټم
په کوم ورځو کې ډیره ګټه کوي
کله کله یو څلور سو هم کېږي 500 هم کېږي بس هو
دا کور ته وړې ټولې تول 15 کاله کېږي چې دا کار کوي نو په دې 15 کالو کې باندې ډېر روپۍ ګټلې وي
او کنه ډېر روپۍ مې ګټلې
ولور دې پر کړه کنه
یو دوله کم پر کړه هو
مکتب هم وای کنه
نه
ولی
مکتب کې 15 کاله ناکام شو
ولی 15 کاله
هو کنه سلرم تو رسیدم 15 کال کې ناکام شو
نه درس نه وایي
نه معلمان خسینو
څنګه سینو غوی زید در سره درلود چې ناکام ولی
زید نه و هغه معلمان سین معلمان
خو بیا خو چې سین معلم نه یو به شاګردم کامیابی کنه
کامیابول نه کنه هغه معلمان خنه
وسم اوس زړه کې چې مکتب ته لاړ شي
وسم اوس شاګرد سم
نو څه وخت شروع کوي دا مکتب خو سرلی شو مکتبونه شروع شوي دي کنه
بس همدغه وخت کوي زه هم شاور سره شامل کوم نه
کور کې نور څوک هم کار کوي که یوازې ته یې
یوازې پلار مې دی زه یم بس پلار
پلار دې څه کار کوي
حاضر پراني خرڅوي
بیا دا دواړه چې کار کوي کور پرې روان دی
هو
خوشحاله یې سات یې تېر دی که نه
هو سات مې خط تېر دی
ټوکې ټکال یم کوي خلکو سره که نه
خلکو سره ټوکې ټکار هم کوم هو
کله خو به داسې نه وي شوي چې دا ستا بار ډېر دروند شوی وي تېوړلی نه شي
شل مانه هم کېږي دېرش مانه هم کېږي زه یې بیا په دوه پیرو کې وړم
اوس به پهلوان شوی هم وي نو
اوس ښه کې لږ تکړه شوی یم اوس لس بشکې اوبه هم راوړی
کامیابه اوسې مننه
خیر اوسې
د ژوند رنګونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کړ
اچار اچار اچار
تشا اچار
د ګوړی اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا خواږو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او تازه لره کنسته کال خو د وچکالی لامله له چارواکیو پرته هر څه مړاوي مړاوي دي او چارواکي خو بختواران ډالرو داسې تازه کړي لکه د امازون د ځنګله ونې او بوټي د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو
اوس پام وکړئ نوروزی خبرونو ته
نتاقان
بهار پیروته
او مارتول سنگ شکن لند خبرونه دغه دی
کوپراتیفونو ته مفت ورکړ شوی نیالګي د ښار په نیالګیو پلورونکو اوبه شول
د دهقان په ورځ د دهقان په جشن کې وزیرانو او نورو چارواکو د جشن لیدلو پر ځای زړه په غیبت یخ کړ
د دهقان د ورځې لمانځلو په مراسمو کې لاسپیکرونه لکه د لومړۍ لویې جرګې تر اخره غږ ترې ونښود
او د دهقان د جشن مراسم داسې ښکارېدل لکه ماشومان چې اکوبکو سرسندکو کوي د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې سکل هم کوپراتیفونو ته مفت ورکړ شوی نیالګي ګلان او نور بوټي د ښار په ګلفروشیو کې اوبه شول خبر زیاتوي چې په ځینو نیالګیو او بوټو خو آن هغه د مربوطه شرکتونو نښې او سمبولونه هم لاکلک وو ځکه چې پلورونکي خواران ورخطاو او لر ورخطاو راځي د هغو لرې کول هم له یاده وتلي وو د کرانیزو چارو ماهرین وایي چې هر کال کوپراتیفونو ته مفت نیالګي ورکول کیږي چې په خلکو یې وویشي او کې نه وي خو کوپراتیف والایې که ټول نه وي نو نیم خو یې په بازار اوبه کوي
د بې خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د دهقان د جشن په مراسمو کې وزیران او نور چارواکي د دې پر ځای چې د مراسمو او د دهقانانو د رسمي ګذشت او وطنونو سیل وکړي او ویستایي پل زړونه د نورو په غیبت یخ کړل خبر زیاتوي چې په زیاتره دغسې رسمي او غیر رسمي مراسمو کې چارواکي د مراسمو د لیدلو پر ځای خپله درناو د بل سپکه وایي د غیبت د چارو ماهرین باور لري چې په دغسې وختونو کې غیبت ډیر خوند کوي نو ځکه چارواکي نه دي ملامت چې کوي
در پدر آژانس خبر را کوي چې سکل هم لکه د لومړۍ لویې جرګې غونډې د دهقان د جشن په مراسمو کې لاسپیکرونه ګونګیان وو او هیچا هم په ټلویزیونونو نه د چا خبرې واورېدې او نه هم د ډولونو غږ. خبر زیاتوي چې همیشه په مهمو مراسمو کې لاسپیکرونه ګونګیان شي او یا یې هم څوک خوله پلستر کړي. لاسپیکرونه یوازې د ودونو په هوټلونو کې فعال وي او هغه هم دومره چې واده ته راغلي کسان یې تیښتې ته اړ کړي وي، خو په دغسې مهمو مراسمو کې بغم نه وهي.
د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د دهقان د جشن مراسم داسې ښکارېدل لکه ماشومان چې اکوبکو سرسندکو کوي. نه دا اتڼ ځای معلومو، نه د سرکنډو او نه هم د نورو ورزشونو او نندارو. د دهقانانو د ډلو یوازې بیلونه خورول زده وو، خو هغو ته هم په پستو کوچونو کې ناستو چارواکو ور ونه کتل. ډولونه وهل کېدل خو اتڼچیان نه وو. لنډه دا چې دومره د خوند او مزې بې نظمي او بې تفاوتي وه چې مثال یې نه پیدا کیږي. آفرین د دې مزیدار جشن په جوړونکو او آفرین په ورغلیو وزیرانو، وکیلانو او نورو چې له سره تر اخره یې ور وم نه کتل. خبرونه خلاص شول.
نوی کال دی او د نوی کال لپاره به خامخا وزیران او نور چارواکي د پرمختګ نوي پلانونه لري. د یو وزیر له پلانونو به مو موږ په دغه مرکه کې خبر کړو. وزیر صاحب، که در ته ووایئ چې د راتلونکي کال لپاره مو څه پلانونه او خیالونه لرئ نو خوشحاله بشو.
خیالونه خو مې زخته ډیر دي، مثلا د ټولې دنیا د ښکلو ځایونو لیدل، په ښکلو مناظرو کې وخت تیرول، د سیاحتي ښکلو جزایرو لیدل او پکې وخت تیرول، د نړۍ په قیمتي هوټلونو کې شپه کول، د نړۍ قیمتي دریشي، ساعتونه، موټرونه او نورو شیانو اخیستل. په کورنۍ او ماشومانو مې د شرق، غرب، جنوب او شمال او همدارنګه د نورو ښکلو ښارونو او ابشارونو کتل. مانا نور ډیر خیالونه هم را سره دي، خو که ژوند او څوکۍ یاري وکړي.
او پلانونه مو؟
پلانونه به نو له دې وروسته جوړوو، ځکه چې د پلانونو جوړول وخت غواړي، غور غواړي او د معلوماتو راټولول ورته پکار دي. ښه کاري ګروپ ورته پکار دی، خو اراده یې لرو چې پیل کړو.
مثلا په کومو برخو کې مو د پلان جوړولو اراده ده؟
تر ټولو لومړی پلان به مې د کور د امنیت وي. مثلا د یوې فولادي او زه د زرې کوټې جوړول، ټول کور او د کور شاوخوا په امنیتي کمرو او امنیتي کمربندونو مجهز کول، له کوره د څو کتاره سیمیټي دیوالونو او د خارو سیمي بوجیو تاوول، د حملې پر وخت له کوره د تیښتې د امن لاره جوړول.
دا خو د ټول د خپل ځان او کورنۍ د ساتلو پلانونه دي، د خلکو د خدمت لپاره څه پلانونه لري؟
چې زه نه یم نو خلکو ته به څه کار او خدمت وکړم؟ له همدې عمله لومړی باید د ځان ساتلو او آرامولو پلانونه جوړ کړم، بیا د خلکو او هیواد لپاره. د هیواد او خلکو ګټه هم په دې کې ده چې موږ وزیران، والیان او وکیلان په امن کیو او ښه روغ او خوښ اوسو، نو بیا ښه فکر کولی شو او بیا ښه پلانونه جوړولی شو.
څه ډول پلانونه به جوړ کړئ؟ مقصد مې د خلکو او وطن لپاره دي.
د وطن او خلکو لپاره به هم څه وکړو؟ خامخا به یې وکړو، خو چې یو ځل خو خپل ځان بې غمه کړو.
څه غم لرئ؟
د اولادونو د تعلیم غم ده، د اولادونو د راتلونکي اقتصاد غم ده، د هغوی د مرافعه او ښه ژوند کولو غم ده. یو زوی مې په فرانسه کې زده کړې کوي، یو مې په لندن کې دی، بل مې په امریکا کې، او دوه لورګانې مې په جرمني او یوه په ډنمارک کې زده کړې کوي. مورې سویس ته تللې ده، معلومه نه ده چې له هغه ځایه به بیا چیرته ځي. د دې ټولو لیدل هم وخت وړي او هم حوصله. ډیر سخت ژوند مو دی، خلکو ته بیا داسې ښکارو لکه ټول عمر چې عیش کوو.
نو ته دې ټولو کارونو ته عیش نه وایې؟
عیش نه دی، سرګردانی ده، تشویش دی.
اوس کایپ دی، هر شپه هر یو لیدای او ورسره غږېدلی شي.
یو د سکایپ لیدل او غږیدل دي او بل له نږدې مخامخ. دا دواړه ځمکې او آسمان قدرې فرق لري. غریبانان که د ژوند ښه امکانات نه لري خو بیا دغه له خپلو اولادونو او کورنۍ سره د ګډ ژوند نعمت یې په نصیب دی.
نو له تاسو نه خو هم چا په زور نه دي بولي، ټول راولئ وطن ته او همدلته زده کړې پرې وکړئ. اوس خو هغه دی تر ډاکټورا پورې د زده کړو امکانات شته همدلته.
د امریکا، انګلستان، فرانسې او نورو پرمختللیو هیوادونو زده کړې او د دې ځای زده کړې د ځمکې او آسمان قدرې توپیر لري. او بله خبره دا ده چې زموږ اولادونه د هیواد د راتلونکي وزارتونو خوبونه ویني، نو ځکه هلته اوسي او خپل علمي بنسټونه پخوي.
چې پخه یې کړي بیا به څه وکړي؟
وطن او خلکو ته به خدمت وکړي.
تاسو څه وکړل؟
دا بې شمېره لوړې ودانۍ، لوی لوی شرکتونه، ښارګوټي، د تیلو عصري ټانکونه، روغتونونه او شخصي پانتونونه او تلویزیونونه چې ګورې دا ټول موږ خپله جوړ کړي دي. او هغه په بهر کې شرکتونه، کورونه او مارکیټونه مو چې دي هغه خو هېڅ یادومه.
په بهر کې موږ ته څه ګټه ده؟
ولې نه ده، د افغان او افغانستان نوم پرې یادېږي، دا وړه خبره ده.
نو که په لنډو کې راته ووایي چې څه به وکړئ؟
بیا به یې کال دا وخت وګوري چې څه مو کړي دي.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، برای افغانپور، حسین حکمت او زهیله زرمتی. کلمو سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مي ومني. آیا کله مو فکر کړی چې کچیر مسترګي ونويني ژوند به څه ډول مخکې بیایو؟ نن د هغو کسانو په حق لغږیږو چې سترګې یې نه ویني، خو د روغو کسانو په څیر د ژوند ټولې چارې پر مخ بیایي.
درنو دوستانو، د افغانستان ځینې کسان د جنګ جګړو له امله په سترګو ړنده شوي او یو شمېر خو بیا له مور څخه نابینا نړۍ ته راغلي. دوی هم د نورو کسانو په څیر په ژوند کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي، خو اکثرو یې همت له لاسه نه دی ورکړی. د ژوند له سختیو سره یې مقابله کړې او په نتیجه کې بریا خپله کړې. موږ د دوو داسې کسانو کور ته ورغلو چې په سترګو یې نه لیدل، خو کورونه دومره منظم وو چې د خلکو خبره لاس بینا کسان به هم د کور چارې دا ډول تنظیم نه کړي. سکینه له مور څخه نابینا نړۍ ته راغلې، اوس یې واده کړی، درې اولادونه لري. له هغې څخه مو پوښتلي چې له واده وروسته یې د خاوند په کور کې تر ټولو لویه ستونزه څه وه.
چې د مور نه پیدا شوی وم همداسې نابینا وم. دولسمه پورې مې مکتب ویلی ده، چې نوی واده شوم دروازو سره به مې ټکر کوو، نابلده وم. خپل کور کې خو مې بلده وم، خواښې مې راسره ډېره مرسته کوله. مې چې کله جدا شو بیا ډېر سخته وه راته.
سکینه وایي چې د کور ټولې چارې ورلغړې وې. ورنه پوښتلی مودي چې کله خو به مالګه د بورې او بوره د مالګې په ځای نه وي کارولي. هغه وایي
شي خو بیا ما په خپله څه کړي دي چې دا مالګه ده، دا بوره ده، دغسې هغه مې کړی ده. بیا مې دیګي کې اچولي، یا مې چای مې چې دم کړی، خپله مې کتلي چې دا دغه شی ده. ګالي چې مینځم بیا مې زوی نارې کوم چې راشه، زوی بیا راښیي چې مورې دا سپین دي، دا رنګه دي.
له سکینې څخه مو د هغې د غوښتنو او ارمان په هکله هم پوښتلي دي.
چې سترګې مې جوړې، خپل اولادونه وګورم، دغه مې ارمان ده چې ماشومان مې وګورم او خاوند مې وګورم، دغه مې ارمان ده زړه کې.
نادیا د سکینې مشره لور ده. هغه وایي کله هم سکینې دا احساس نه دی ورکړی چې مور یې په سترګو نه ویني. سکینه د روغو میندو په څیر خپلو بچو ته رسیږي.
زه هېڅ اصلاً فکر نه کوم چې زما مور و پلار نابینا دي یا سترګې دي نه لري، ځکه چې زما مور و پلار د هغو میندو نه هېڅ توپیر نه لري چې هغوی ویني. هغه مسلیتونه چې هغه میندې کوي، د ما مور پلار یم کوي، تمام فعالیتونه همغسې سرته وړي. او زه چې کله خپل ملګرو ته وایم چې زما مور پلار نابینا دي، اصلا هغوی دا نه مني. وای څنګه ته زه بېغمه راځې مکتب ته درس وایې او تا مور پلار سره څوک نشته؟ خو زه وایم چې زما مور پلار د خپل ځان نه شکر الحمدلله پوره چې کور کې اوسم، خو حتماً ورسره مرسته کوم. خو بیا کور کې نه یم، پوهېږم چې دوی بلد دي او پوهېږي چې کوم ځای پخلندی ده، کوم د ناستې کوټه ده، کوم ځای تشناب ده، اوبه دي، دا ټول شیان پوهېږي او ماته ضرورت نشته. او چې ما حتماً کومه
نادیا ټولو هغو کسانو ته چې سترګې نه ویني یو پیغام لري.
یو پیغام لرم چې هیڅکله نابینایي محدودیت نشي کېدلی، که څوک وغواړي هر حال کې ځان رسولی شي.
خان عزیز چې د رندو پخوانځي کې معلم دی، د ځان په هکله وایي.
متاسفانه زه تقریبا د یو لسم صنف ازموینه مې دولسم ته ورکړی و چې د ماین د انفجار له امله د سترګو دید مې له لاسه ورکړ. بعد له دیارلس ورځو نه چې زه ننګرهار نه کابل ته نور شفاخانې ته انتقال شوم او دلته تر تداوي لاندې وم. د ړندو د مکتب نه اصلا خو آګاهي مونږ نه درلود، چون دې محیط کې نه و. همالته شفاخانه کې وم چې یو بل ښځه وه چې نورجهانه نومېده، نورجهان دلاور، چې هغه راغله شفاخانې ته او ما ته ویل چې دلته یو مکتب دی د ړندو چې دلته لیک لوست ده کوي او دولسم نه پورې دوی درس وایي او بالاخره پوهنتون ته ځي او د پوهنتون نه فارغي او د کار څښتن کېږي. نو ته کولی شي چې دې مکتب ته راشي. خو په اول سر کې زه ډېر مایوسه وم د ژوند، اصلا نه مې غوښته چې نور ژوندی واوسم. خو بیا هم دې زړه کې راته وګرځېده چې یعنې زه اوسم کولی شم چې ځان ته او خپل هېواد ته او خپل مور او پلار ته خدمت وکړم.
خان عزیز هم دلته په ښوونځي کې له یو معلم سره چې هغه هم په سترګو نه ویني واده کړی. له نوموړي څخه مې پوښتلی چې د دې سترګې خو نه ویني، د مېرمنې انتخاب یې څه ډول وکړ؟
البته هر سړی په خپل ژوند کې تصمیم لري او دا واده کول یا د ژوند شریک کول دا خو طبیعي حق د هر انسان دی. 15 کال کې دې مکتب ته راغی، د دې خوی خصلت کرکټر او د دې پوهه زما ډېر خوښ شو. بعد له هغه نه مې تصمیم ونیول چې زه باید واده وکم. راغلم د مور او پلار سره مې دا خبره شریکه کړه. مور او پلار مې په دې راضي شو، لاړ خاصګری ته. بالاخره زما او د دې کوژده وشو، واده وشو، ژوندم سره شریک شو.
خان عزیز په خپل قوم کې داسې څوک دی چې که د خوښۍ او غم مراسمو کې ګډون ونه کړي، هغه مراسم نیمګړی ښکاري. له هغه څخه مې پوښتلی چې کله د خپل خپلوانو ودونو ته ځي، د ناوې زوم او نورو خلکو څیرې چې په روغو سترګو نه و لیدلي، خپل ذهن کې څه ډول انځوروي؟
ودونه ده چې زه بیا هم هماغه پخوانی تقریبا د 18 کالو چې د سترګو دید له لاسه ورکړ. نو هغه وخت کې خپل خپلوان ودونه ته هم تلو، نورو ځایو کې چې به ودونه و سیل و کنه، دا هنرمندان به د شپې د خانه به تلو هغه سیل ته. نو دلته هم چې زه تقریبا هماغه بڼه هماغه شکل زموږ ذهن ته راځي چې ناوې به دغسی جوړي و، شاه به دغسی و، محفل دغسی روان دی، دوه لوڼې مې واده کړه. نو هماغه شیان زموږ ذهن ته ګرځي. خو یو ارزو زموږ په زړونو کې دا دی چې د دوی دغه څیره، د دوی دغه سترګې، یو وارې په رڼو سترګې لیدلی و چې دوی څه چانتې قواره لري. خو زموږ کورنۍ یا خویندې ورونه یا خپل خپلوان دوستان خو وایي چې دغه زوی د تا خوا ته فرزند څیره ورکوي او هغه لور د مور ته څیره ورکوي یا فرزند دغه هغه څیرې خو زموږ په ذهن کې شته دي. تصور خو کوو چې دغسې به وي. خو ارزو ارمان هم دا دی چې یعنې یو ځل یې په د رڼو سترګو دوی لیدلی و، دا زموږ یو ستر ارمان دی.
له خان عزیز څخه مې پوښتلی چې دای د طبیعت او چاپیریال په هکله څه ډول فکر لري او کورنۍ چارې څنګه مخکې بیایي؟
البته زه چې هغه وخت بینا وم، یعنې د خلکو ژوند مې لیده، طبیعت مې په دغه ښکلې بڼه لیدلی دی. نو کله چې نابینا هم شم او کله چې واده مو وکړه، نو هغه منظرې، هغه څیرې، هغه ښکلاوې چې په طبیعت کې یا د یو کور په یو جوړښت کې دی یا تنظیم کې دی، هغه زما په ذهن کې، هغه زه د خپل مېرمن سره مې شریکه کړه. یعنی هر کار چې مونږ کوو، هر تصمیم چې مونږ نیسو، مونږ سره یو مشوره کوو، حتی د اولادو سره هم مشوره کوو چې غواړي دغه کار دغسې سرته ورسوو. نو د ټول نظر اخلو. کله چې نظر یو شو، بعد له هغه نه مونږ په هغه کار باندې پیل کوو، اقدام کوو. نو دغه کار چې دغه د مشورې خبره ده او د وحدت نظر خبره ده، دغه زمونږ د ژوند د بریاو یوازنی وسیله ده.
خان عزیز وای په ټولنه کې ځینې کسان شته چې د نورو ژوند کې مداخله د هغوی په څیره او کړو وړو کې خبرې خپل حق ګڼي. دا چې نوموړی بیا څه ډول برخورد کوي په هکله یې وایي.
دا خو ټولنه دی، په ټولنه کې هر قسم خلک ژوند کوي، د هر فکر خلک دي، اورېدلی هم دي، یا هم ځان کونه اچولی دی چې مونږ نه دي اورېدلي، یا کبار ځان مخامخ شوي بیا خبرې هم ورسره کړي دي، هغوی ته هم قناعت ورکړی دی چې وروره ته هم یو انسان یې، زه هم انسان یم. دغه شی چې زه نه لرم دا د خدای رضا دی، دا د خدای امر دی، دا زمانه خدای اخیستی دی، مال تا اخیستی وی اوس به ما د ستا د ګریوانه نه نیولی وی، مګر دا د خدای رضا دی. دغه شی په مونږ باندې پورزور د خدای دی، نو د خدای د خوانه چې وي هغه مونږ منو، هغه په دسترګو په سر قبلو. دا خبرې ښې خبرې نه دي، نو هغوی هم قناعت کړی دی.
درنو دوستانو، دا به د کور کلي خپرونه تر بیا ښې چارې.
دوزخ ببی ماران ببی سر اور لڑا مانان ببی تری ببی تور کم ببی ولی ببی زو کم ببی دانشا بنا نکم حس کم دا دنیا نکم ستم دا بچا نکم